çırşını asmanlandı.
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندانی کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشته صحاکمه د شنه اسمان لاندې د ازادي راډیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې یې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دی. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی. تاسو هم کولی شئ دې خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونې په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونې د اړیکې شمیره شریکه کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمه دی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی د خبرونه کې به راشي. د خبرونه په لړ کې هغې سره هم اړیکه نیسو چې هغې هم موږ سره راګډ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت له موږ سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو میلمنو ته خبرونې ته ډېر ښه راغلاست وایم. پیل به له امیر ګران صاحب نه وکړو. ګران صاحب، تاسو راته ووایئ چې په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډېره مننه کوم فرشته جان. اول اجازه راکړي چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دا خبرې اترې مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې له هغې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدۍ یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او درغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق له باندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجي محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو افغانان چې دلته دی لږه جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څنګه دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپله خاوره ده او دا به دلته اوسي. نو بل خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچی کې پروسش کال بل کال په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپورسې منزه کاکړ چې هغه یو وکیله ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورویې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ د تحملي کرښې هاخوا ته تیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزه کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې با مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وسې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغه هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته دیپورټ کوي چې ډېری یې دیپورټ کړي هم دي. او بل دا ده چې د دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق باندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دی.
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږیږو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې. کدا راته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسمه، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه وویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي او ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپله د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، له هغې جملې څخه د یو این ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ما د معلوماتو له مخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فنډ ورکوي، ولې دغه فنډ بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځنې اخلي. همدغسې ایران او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکړو چې دغه هغوی نه دي په پاکستان کې، هغوی داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده، له امونه تر اټکه پورې یا تر مارګان پورې دا زموږ خپل خاوره ده، په خپل خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نولس شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیچ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي، ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړي دي، د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډېر ژور بحران دی. او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغلته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای، او جما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي، په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتحین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي. او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده، دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون
ډېره مننه ګران صاحب. په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو، بېرته هم تاسو ته راګرځم او ورځو اوس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب، تاسو نه مننه چې خپرونه کې را سره مل شوی. دا راته وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې، لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلودله، په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تېرې کړې دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. حتی بشری حقونو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب یې دوی ته ورخرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه، کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، هي اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاسلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مې رمانی وکړله. زه په دغه ځواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بالاخره آی او ایم، UNHCR او نور داسې بینلی سازمانونه دیتا یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي، دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کی تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کی، لکه د انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، اپاین وخت د دې مشکلات رافقي او په عین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانین ورته جوړ کو. په دې کې لسهاو کنوانسیونونه وجود لري هم په آی او ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنوانسیونونه کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد د ملکونه د چې دلته هلته عضویت لري، سفرا لري، نمایندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده، ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي څه کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي، هغه ته عمل نه کوي. ثانیاً کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د امسایگی حقوق چې کم پر مبنا د اخلاق ورزی او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دیتا دا ثابتیږي چې هغه حتما ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینه سوء استفاده کول، د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقي عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې ټول اسکل می ژوند کړی ده، ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان چې کوم ما خپل سترګو لیدلې دي. زه بخې تنګي ځوان ومه، کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې، تلاشي کوله، د جیبونه پیسې کوله. یعنی دغه سی وحشت وو سره لده چې مون سره شناختی کارت وو په هغه دههی 90 کې درته وایم، دههی 80 کې درته وایم. نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین پخو کول، د پخو لاندې کول او تمرد د قوانین نه کول، دا په پاکستان کې په یو عادت تبدیل شوی ده. خصوصا پولیس خلک نه وایم، خصوصا پولیس او امنیتي سرچینې په پاکستان کې دا قضیه د اوس هم ادامه لري. او د افغانستان د مجبوریتونو، د مشکلات نه، د جنگونو چې حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړله، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامداره سو، خو همدغه د همسایګانو له خاطره سو. نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه سي وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین نه دوی سي استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک دونه مهاجر پروت دی، هغه ملکونو نه پیسې اخلي. د غینه البته هغه په معنوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي ښیي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لکن په حقیقت کې دغه څه کلن روانه ده چې تر اوسه پورې بینلی سازمانونه، یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ډک کړي. وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دا دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه سیغه وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته نه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان تښتي چې عوامل او هغه وسایل تاسو ته معلومه ده، پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختوالی یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولې ده، ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغې نه سو استفاده کوي او متاسفانه زموږ افغانان ته ضرر رسوي. خو پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلفه دي، وطن کې مسؤول نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته. نو بنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رای حل داده چې په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونې په دې برخه کې. زموږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
افغان ما د ننګرهار نه.
افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که څه ویل لرئ؟ تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لرئ په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره په اړیکه کې یاستئ چې کډوال دی او له ستونزو سره مخامخ دي، که داسې څه ویل لرئ د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړئ.
خورجانې، ملامت خو زموږ دولت دی، که فعلاً موجود دی، که تلاړو خپل کار ته، دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي. تېر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی، خلک توري کېږي. پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړې او کوتره راوړې چې دانه ورنه کې، خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم، که چېرته دغه خلک پتنګ نه کې. اول زه خپله معیبې مازنن خپله معیبې نراست ته لاړه، له مالمنګه مشکلاتو کې دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه. وای که دغه درې دا جمعې پورې واله شو که نه، وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته مه راځئ. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې، زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خاورې خو نه خوري که نه. نو دغسې زمونږ زړه تور شي، افغانستان نه پوهشي، دغسې خلک تښتي، خلک تښتي. خورجانې، نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي. خورجانې، دغه ملامتۍ زه په دولت باندې اچوم. پوهشي؟ زمونږ دولت به عوام تورې کړي، ټول عوام یې تورې کړه، لاړه وتښتېدل. ننګرهار همدا اوس خالي پالي دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته. پوهشي؟ مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل، سودا به اوس وګوره. ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوی ده. خورجانې، نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم. ټول خلک یې تورې کړله. پوهشي؟
له دې چې خپلې ستونزې مو موږ سره شریکې کړې. بیا هم قدرمنو اورېدونکو، زموږ د سوشل میډیا، د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړئ، موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ په 00420221215001 په دغه میرے موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب، که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دی فرشته جان چې دغه ځوان چې له ننګرهار نه ټلیفون کړی و، د ده مشکلاتو، د ده ستونزو ته، او د ده هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته او دغسې په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دی داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه معیوبینو ته هم کومک و لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي. او لبل خوا وګوري یا زمجا دی ټولنې د نفوس نیمایي برخه سیاغه تقریبا 7 میلیونه کیږي دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي سیاغه تعلیم او تربیه ده د پوهنتونونو زده کړې دي د نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او ورځ تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي دغه وځي ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي مثلا د یو این ایچ سی آر د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون د لومړۍ مادې په رڼا کې او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي له بلې خوا دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغسې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوی وه او هغه ټولو هیوادونو منلې ده د هغوی لخوا او همدغسې د بشری حقوقو د چار سازمان یا هیومن رایټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتو لخوا په دوی باندې انتقادونه سوي دي او دوی ته دغه سپارښتنې کړي دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب بیرته هم تاسو ته راګرځم کور ودان. د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالي شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتساپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی اول به دوی راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې که د خپرونې د موضوع په تړاو څه ویل لري مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رښتیام د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا مهاجرتونه خو خوري دا یو طبیعي شی ام بوله ما چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دا د مشکلاتو سجدا طبیعي شی بوله ما او د ګران صاحب د دا میلمه سمې دا پښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تاسو ګلګزار دي بس افغانستان یې علاقه راسي دلته ارڅ سم دي برابر دي حال دا چې دی یا برف دیولوي کې یا په دریابو کې غر کې یزمز همسایه مملي کاغذونه باندې کې چې موږ دوه سو ورځې غمل شو بر شو لای شو دا یو څه تبلیغات چې د خلکو باندې کړی وای چې دا غر په اروپا او امریکا او دیو موږ څه تللې دي زوم چې دا یو څه دا د دې پر ځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته هستی د کني سره گزاره کوي خدای به الله سم کې اسب برابر شي مرشنه پر دې تبلیغات او دغه تاثیر پر هجرت باندې
کوي. مننه کور ودان. ورزو خغل میاخیل صاحب ته میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پات شوي بیا هم خره غلس پرونه ته تاسو راته وای په پاکستان کې تاسو لنزدې نه افغان کډوالو سره پاړی کا کې استي وضعیت وس په حال په څه حال کې دی؟
سلام علیکم استاذ ملمو ته ټول اوریدونکو ته زمان په نه سلام احترامات.
د څه دي چې دلته
یو څلور ښکاله وشلو افغانان
پراته دي د هجرت پنن باندې د مهاجرت پنن باندې خو دې کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي خو انشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي او دا ځل د شه ډېره جدي نیول شوې ده. دومره په شدت سره جدي سره نیول شوې ده چې د سیسی کارت داسه حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسه دی زو افغانستان ته. نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو ټکالو سره دلته پروتي او د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د څه ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی. نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي د همداسې د پیوارو همدغه شان د کم کیسونو چې کیسونو والا دی راغلی دی 2023 نه دی خاطر هغه خلک ډېر پریشان دي چې دا به حتی دی اندازې پورې کار شي چې دا نه فلټونه منسوخ شلو بل پکې سلور قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره. نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوي خلک دي. نو موږ خبرو ما یونیسر د پاکستان د کنټري هیډ سره دغه میټینګ وو هغه د ماوري چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو موږ ته افغانستان کې موږ قانون کړی نه وو کله چې دلته راغلي دلته تاسو موږ قانوني کړو نو چې تاسو دلته قانون کې دا سلور پنځه قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دې نه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس ای سی ته یاس کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلی بل دوی به دا وایي چې په 1950 کنسل کې موږ دا غنډه امضا کړې چې په 1950 کې نه دې امضا کړې دا دیزل اسپیکټر له اوسه نه ښکاري د موږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني ساتلی اوس هم چې دې له گزارو کا دا مناسب نه ده چې ته اوس هم ښکاله ملما هغه ملمداري او مکان چې دی ټول کړی دا موږ دې سان مونږ دې د ملمکان له دې ملمداري چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په افغان باندې او په دغه سي په دغه باسي بيزته باندې نو دا عقل نه لوري خبره ده دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخره چې د پسین ملګری کوي دا په اخري د دغه ته د پټ کې خودل وکړ دي چې ته پنځه سره شپږ سره فعال درې نو سره د پیدا شلو د نکم د پیدا شوه دي زوین د پیدا شوه نه سین د پیدا شوه دي نو درې نو سره اخره کړه پر بدا هجرت اندې دوام لري موږ د انشر دی ویلې چې د دې چې سفرک دي چې هغه تل غوړ وطن ته لاره ته برابر کړي چې لا شي سفرک دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هم ته نشته دلې دا ځکه چې متصل یم چې وخت ساسي دی غوړ شي سفرک دي چې هغه دنده رښتیم کړی دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې حکم کړی چې د پاره ودونې کړی دي نو هغه ته د دغه حکومت تحصیل له شریعت او حقوق چې دی له سمات کړي نو ورکی هغه ورکی چې دې دې حکم کړی خو ولې د نادری د فانا چې د امریکای جنو د مشکلات دوی همدغه شي په سر پاتې دي ستوته یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او هغات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه ختمه کوي دریم ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر د مهاجر نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجر په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دوی د خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جوړه ستراتیژي جوړ کړي د لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کني موږ نظر وایم سره ډیر ترشته دي ما بار بار التجا په جمهوریت کې هم دا طرحه موږ کړې په امارت کې هم دا طرحه موږ کړې دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډیر آسان دي د طرح جوړول او د دې خلکو د پولیسو
میاخیل صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یا هم په پاکستان کې داخل داسې کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري یو یا هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی داسې کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
انشاءاللہ دی سره پرابطه کیو د دې پاک لبانې منګه ایوم ده یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اساسي سیاسي مشکلات دی دغه دی د حل لارې چارې چې موږ خپل ټولې تاثیر بشړګي کو نو دا به ستوري دی دا د موږ په اواز رسو همدې شورا په تر دې چې بل بنسټ نشته چې د خلکو اواز راغلل کی او دا به ستوري نه ورسې باندې یو متحده شورا دا چې د خلکو اواز راغلي هم د کمپونی نمندګان دي هم د خارې شاهو نمندګان دي هم په دې دلته کمیټې حاجګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې نیو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علی شورا په نوم باندې نو دا خلک مسجد لوی دې شورا ته د شورای به دغه بنسټونه ته دغه ګونو رسوي
ډیر زیاته مننه امی اخیل صاحب ته هم تاسو ته راځم یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې د یوه بار واخلو کا ستونزه ولري د دوی ستونزه بابا ورو سلامونه خپل نوم راته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو سوای لري مهرباني
سلام علیکم فرید سیال صاحب تعال شب خیر همکاران ټول اوریدونکو شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري
مېل دا غږی دا موږ ټول نړیواله ټولنې باندې دا پرا ورا چو دا ټول توانونه موږ دې را رسولې د وسره ماجد چاله ته دی هغه یو کال دوه جیر کې او د دې خاطر د بلاد افغانستان نه وځي یو خدای دې خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غزاج امریکا بوت لري نو بار داخله شرا شي دغه ته نو بار څنګه بخښنه وشي که ته ټولټان وښ په په خلک مو دا ښکار وکي او بلته دغه ملواله ټولنه دی راولاړ شي نو شهر باندې ملال دلته دې امارات روان مړه ځکه ورکی دې د برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دی هغه نه راځي د جزل اجزا پر ځای بلاګر شي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تل محمد عادل و سلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وایي چې په دې وروستي او کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو برته په وخت تر لاسه کړای دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه څورې مخکې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دي تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډي او هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودل شي او کنه
مننه فرشتجان مخکې د دینه هغه ورځ په کندهار کې سوال وکړ یې من مخاطب قرار درل چې باید دغه ته لاندې جواب ورکما هغه اول ورځ ویل وروره د سادات افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوټ کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نه لاړو دغه خاطر چې افغانستان ته به بیت ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا از هر مصر ته لګل دي زیدي از هر مصر جامینه فارغ یم په عین وخت کې دما اورارته تقریبا خپل کورنۍ می 15 پک کسان چې لسانس لري حافظان د قران ده ټول اوس حالت راغلي دي لته دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې سوې مثلا یو مدرسه په کابل کې او استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند شو مثلا بل یو پانتونو په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړی د ازهر پونوم اغه ډیره یو معیاري پانتون وو چې اتلس دوري فارغ ورکړی وو اغه بند سو مزدود سو طالبان اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیره خطرناک قضیه ده ډیره پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتونه مهاجرت کوي دا خو ډیره کوچکې نمونه ما تاسو ته ویلې ډیره غټه قضایا په افغانستان کې وجود لري نقض قوانین حقوق بشر ده د ښځو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونو لیکل شوی ده په عین وخت کې نور قضایا دا داسې نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید تاسو باید مونږ تن کې دوده د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره ولر وسنجو دقیقا محترمه ساحق صاحب محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د ډیپلوماسی له نظره یا د قوانینو له نظره یا د حقوق له نظره د قضاوت هغه کې یعنی هم اصلاحات پکې راوړي هم مدیریت وکړي هم کدی غواړي مثلا خدمت کولري د دې کوم د مثبت اغیز ولري. خو متاسفانه تاسو معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري. دا خلاف د هغه آیت قران عظیم شان ده ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دی بیخی دغه حکومتداري سره رابطه نه لري. دوی ټول هر شی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت په باره کې هیڅ نه دی ویلی. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری لکه الوتنه لکه میدان هوایی لکه نور سهولتونه لکه سرکونه لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړې. دا مونږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض یعنی جانشین دی الله یو. مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داسې یو کار کوي چې هر دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکړه او فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچوي د ښځې چادر ته د ښځې حجاب ته د خپل دې ثابتېږي چې متاسفانه
ډیر مننه لقمان صاحب بیرته به هم تاسو سره وګرځو ورزو. ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو راته وایي چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي. دوی تګ راتګ ډیپلوماتیک اړیکې د دوی ډیرې ښې دي. باوجود دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي او یا هم د دوی د اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دی او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده. ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
دا وضعیت خو ته اندېښنې وړ دی او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده دغه ټیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ دی او دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمني وچلوي او هغه مالفي معلومه دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غي جملې څخه د خلکو څخه مشروعیت نه لري د خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی او بل دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی چړي دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږ اقتصاددان موږ مثلا انجینرانو دغه سي ډاکټرانو دغه وته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي. کارونه نشته دی د فقر او لوږې او دغه سي د روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیښتې په حال کې دي افغانستان څخه یا پاکستان ته دلومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي د هغوی نقش هم دې ور دی چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویلې سي ډېر زره موږ قبله وو څلوېښت زره موږ قبله وو دا افغانان یې دغسې یو تمه یې ورته ورکړله چې هغه اوس هغه د په پاکستان کې ځینې سي د هغوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغوی ته ټکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه ماڼۍ کې وس مسلطه ده د ډونالډ ټرمپ تر مشلۍ لاندې هغه وس امر وکاو سي مثلا د درو میاشتو لپاره موږ دا ماجرین یا د افغانان نسو منلای. دا خلق خو وس هغه خپل شته چې ول هغه خپل څه سرات وکړي ول د کور سامان دا هغه د مشکلات ټول وګالل حتی ځینې بې خرڅ کړي وس دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی امریکا ته ورشي. او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي. دلته د ډبل سټانډرډ پالیسي یا د دغسې یو پالیسي بس هغه د منلو وړ نه ده. او هغه د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغسې د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغسې چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاوه په 1980 په دغو کلونو کې زالته ومه دغه خلک یې په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنیکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته یا ځینې نورې مدرسې دي، هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغسې سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب ته، ځکه د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعین شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانه تاسو مخکې هم یاد کړي، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړه اغېز وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پریښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو دپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی دپاره دغه موده لږ زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
افغانستان کې هم داسې حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې پالیسي جوړه کړي او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن لوږي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کاله وروسته چې زه مهاجر شوی یم، نو داسې هلته دا طالب حکومت نه چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې دا کار نه دی شوی. بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو. هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دی را کړی او ما ته بیا همدا ویل چې محل صاحب په تدریج را لېږه. ما د خپل دا اشرف غني دغه ماده لږ را کړي، دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیاره کوي چې دی واړي بیا په تدریج را لېږه. کرزي راته ویل راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره دغه چې دی واړي دا خلک پنځه څلوېښت کاله دلته تیر کړي دي، پنځه څلوېښت کاله پس چې ځي وطن نه دی لیدلی، کلی ولس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ځمکه نشته، جایداد نشته دي، نو دا خلک چې لاړ شي دغه چرته تاړي، نو دې خلکو سره دوه ستونزې دي. دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلی دی چې دلته پې کوتک دي ووځه هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې دپاره موږ هغوی ته هغې د طرح ورکړي چې تاسې په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي او هلته بیا تاسې تکلیف هم نه شي، مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هېچا داسې ملګری اقدام نه دی کړی چې عملی اقدام شي او د خلکو مطمئن شي د نفس فینانس سره لاړ شي. همیشه چې تری څلور لکه پنځه لکه کال دوه پس دغه شان تر کوټه کې پیښې دي او څلور پنځه لکه شپږ لکه کسان هلته پولیس دي، نو بیا هلته بس د عزیز الله مل شي اکثر خلک بیا غیر قانوني شي بېرته راوړي او څه چې دي هماغه ځای کې په هغه تکلیفونه هغه سره ډېر وخت تېروي او نور روانی مریضان شي. نو دا خلک دلته چې کوم دي بعضې داسې دي چې هغه په طبعه کې پړې واچي هم نه ځي، ځکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور باسي او یا هلته هغوی ته وي راشه، ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک هغوی هلته خپل زندګي چې دی خطر کې ګوري. نو هغه خلک بالکل اراده نه لري که دلته مونږ پانسي کې خواته نه ځو، داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي. نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کوم خلک چې ارادي لري دي دغه مخکې دې حالات نه مخکې چې لاړ شي وطن دی سیاسي امنیت دی بهې کلاري ده، په هغې کې چې کله ده د اقتصادي ستونزې وي د سرپناه نه شتون پکې و، بیا پکې د بچو تعلیم خبره شوله د جنکیو تعلیم خبره شوه چې د نجونو تعلیم بند شي، هلته خو ټول خلک بچو تعلیمونه کوي. دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناڅه بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې. نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي، نو دا خلک نه خل کوي چې لاړ شي. نو مونږ د یونیسیار او د کمی نړیوالې ادارې چې دي دوی سره چې مونږ بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د پاره د یو حل لاره پیدا کړي، نو چې تاسو ته ویل شي دلته کال په کال زموږ پنځه سل وخت کاله ژوندۍ تیر شوه، ولې ټول په تشویش ټول په یو اندېښنه باندې یم ځکه چې خدای وکړي چې مونږ یو کار دایمي کار نشو شروع کولای چې مونږ دایمي شروع کړو. هر مهاجر هغه چې دا کار نشي دا کال پورې شروع کړي چې سره په کله باندې کور کې نشي هغه سره د کال نه زیات کړي سره کار راځي چې نو سره مهاجر کړي بیا کال لږاسي نو ته سي بیا سره کولای شي ورته مې اسی چې ورته کړم باندې کیږي بیا زما نو دغه شان ته په کورونو نه کوي دا غنانو په پاکستان سره باندې دي څنګه معنا نه سره باندې دي دې لږ لږ تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقلی نه مني چې دا کار وشي. د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي امید نمشته دی ځکه چې بل دغه زموږ نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دغه نړیوالې ادارې دي چې دوی موږ بار بار وي چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي. پاکستان حکومت هم څه مطالبې لري، موږ دا غوړې ویلې چې تاسو دوی مطالبې ومنئ دې مطالبه ته غږ کړی دی نو چې دې مطالبه موږ نه ان شاء الله اوس ناس مشته حل کیږي خدام بیا الله سرزنه مکی نه بیا دې سم کو د خپل بندوبس کوي چې داخله په مزه مزه لا شي ځکه دا شل دې څه خلک دي نو شل دې څه خلک ځکه په کال کې درې لکه سره لکه زین ماشومان ته نور پیدا کیږي، په کال کې موږ سره لکه پنځه لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دې څه خلک بس یو نیم کرول کسان تر شي نمو ته بار بار یو چې تاسو لږه زیات پیدا کې داخله ډیپورت یا نه
سره کور ودان یا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې می خیال صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیر لاندې ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چې هلته د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی او د غوی د کنټرول لاندې د غوی باید څه وکړي دغه د حال په لارو کې کلند را سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد ته طالبانو کرشته غواړي د افغانستان د وګړو حمایت ترلاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګونه یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره ښه برخورد وکړي اخلاقي برخورد وکړي دوی سره دغسې او چلند وکړي چې دوی بیرته اطمینان اعاده شي یو طرف ته. دوم طرف ته دا ده چې د ایران او پاکستان سره هغه استخباراتي اړیکې چې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغې نه قطع نظر شي، یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي. تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او مهاجرین په اړه راست کې چې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه وکړي د صفر نظر وکړي. دریم دا ده چې طالبانو مجامع بین المللي ته مراجعه وکړي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیونونو لارې د ډیپلوماسي لپاره نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلی او پاینده کوم به لري لکه میاخل صاحب اشاره پی وکړله نو دوی ته د مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره له دې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمند به وي ځکه چې افغانان و چې هغه وساتې شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کړو اوس همدغه ورسره ناجواني کوي د ډاکټر نجیب د وخت نه د لختر ابراهیمي او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه دی کړی
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلی کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونې وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وغږیږو خو که لنډ په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړئ چې ایا د یو حکومت مشروعیت د هغې د وګړو پر ستونزو خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې هم رول درلودلی شي
دا سل پر سله ځکه دنیا پر قوانین استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فرامنطقي لرو طالب په یو متحد نه دي دا واقعیت دا اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل و هم طالبان یو فصل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم و درک و ظرفیت په طالب کې نشته دي طالب دغه حس انساني د ښځو سره کوم چلند چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت چې د ښځو سره دوی دغسې چلند کوي د نور خلک سره داسې چلند کوي نو دوی بیا آیا د مهاجرینو دوی پروا لري آیا دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آیا د مهاجرینو سره هغه د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په غاړه اخلي نه یې اخلي ځکه چې ظرفیت توانایي اهلیت شایستګي دا یو اصل ده یو جوهر ده چې په حکومت کې په اعلی راس حکومت کې په مسؤلینو کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکنه ده مونږ چې یو اخلاقي خبرې کوو واقعي خبره دا ده چې طالب نسی کولی زما په آن یعنی شخصي زما نظر ده طالب باید سقوط کړي بکه طالب هیڅ لار د حل نشته طالب نه د مهاجرینو ورده
کور ودان لقمان صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي ډیره زیاته مننه په خوانی ډیپلوماټ او د پانتون استاد ډاکټر سید لقمان او همدارس په خوانی په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب او په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحد شورا عالی مشر کاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره میلمانه او تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو نه هم ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ رادیو نامو زمونږ خبرونه تعقیبوله
نوی روح می ده پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه سوچ ژبا د پښتو وی زبا یما هبن کړي پښتانه زما لالونه سوچ ژبا د پښتو وی زبا یما هبن کړي پښتانه زما لالونه سوچ ژبا د پښتو وی زبا یما کری پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا دهرمان پلم بو اتوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چې داړ کی اسی شوی بولوچ ماکل ما ته دورو زنجیرونا کا تو فلک نا وړي پما وکړي ماجه کړي دی
افسوس سیاد نے بہت کل وزر
ما پشه ایر باندی وای ایرادونه شایدی نی